پایتخت کې چې کابل ده هلته هم دراوج لري، ځکه چې یو څه د دې پیښو سره چې ما په خپلو سترګو لیدلې وه، هغه دا وه چې کله زموږ د خپلوانو څخه د هغوی خاوند شهید شو، دوی یوه لور درلوده، د دوی د ژوند ثمره یوه لور وه، خو د دې خواښې به همیشه ورته ویلې چې ته مجبور یې، یا به زما د یوه زوی سره نکاح کوې او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چا سره، موږ مجبوره کېږو چې ستا نه هغه لور واخلو، هغه ماشومه واخلو، ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشي کولی له ځانه سره ولرې، ځکه چې هغه زموږ د کورنۍ وینه ده. نو دغه هغه شیان دي چې اوس هم په افغانستان کې دي، له مخکې نام وو او د دې لپاره هیڅ کار نه ده شوی، دی هیڅ هغه غږ نه دی پورته کړی او هیڅ لاسته راوړنه په دې برخه کې زه نه ګورم.
سی جرګه کې د خلکو په خانه استازي او د خځو د حقونو فعال سامي خګرني وایي چې د طالبانو حکومت یو فرمان صادر کړی و، په هغه کې ویل شوی و چې هیڅوک د حق نه لري چې کونډې خځې په زور نکاح کړي، خو دا فرمان یوازې د خولې خبرې وي. په عمل کې اوس هم په اکثرو سیمو کې کونډې خځې په زور نکاح کیږي. کله چې دوی د طالبانو د حکومت محاکمو ته ورځي، هلته هم د دوی غږ نه اورېدل کیږي. اغلی خوګیانی وایي
په افغانستان کې همیشه چې یوه ښځه کونډه شوې ده، هغې ته د کور د میراث په توګه کتل کېږي. حتی دا چې که واده شوې نه وي، زموږ ستاسو ډېر ناوړه رواجونه لرو چې به یو څادر وړو هغه د پیغلې تر اچو چې هغه کوژده وي، چې دا یعنې بل زوی ته موږ نکاح کوو او یعنې بل چاته به نشي ورکولی، که نه دا په دې مانا ده. مړی کې به داسې که پیغله راځي د خپل د مېړه جنازې ته یا د خپل نامداد جنازې ته راځي، به دغه کار ورسره خسرخیل کوي، څادر پیچي. نو دا په دې مانا ده چې موږ خپله کونډه بل چاته نه ورکوو، او یا هم که هغه کونډه شي ماشومان ولري یا ماشومان ونه لري، نو په دغه صورت کې دی مجبوره ده چې د مېړه د ورور سره نکاح وکړي، او که د مېړه ورونه نه وي حتی د تره زمنې به بل چاته نه پرېږدي، به نکاح کوي. که دا چېرته د خوښ ولري چې بل ځای واده وکړي یا نکاح وکړي، نو دوی به نکاح کوي، او یا هم کله کله داسې کېږي چې حضور او اجبار سره نکاح کوي، دوی مجبوروي دي ته چې د نفقې د وجې یا د نورو مشکلاتو د وجې چې دا باید په نکاح کې جون بچي هم هلته د میراث د حق نه محرومېږي. نو ډېر داسې شیان شوي دي، حتی موږ په خپلو کورونو کې لیدلي دي چې کونډې همداسې په زور او په اجبار نکاح شوي دي. نو باوجود چې اوس فکر کوم کوم فرمان هم شته په دې هکله، اګر چې په هغه وخت کې قانون داسې و چې کونډه څوک جمهوریت مثبت جواب ویلی وي او د خپل فرمان نه عملي کړی وي، او دوی د زور او د جبر د نکاح نه خلاصي کړی وي، او کوم حق شي دوی ته په هغه د میراث په حساب ورکول کېږي، د مېړه په حق یا د اقصرګانۍ سره په میراث کې شریکې دي، هغه ورته ورسېدلی وي. دغسې بېلګې خو ما تر اوسه نه دي لیدلې. متاسفانه دغه شی د ډېر وخت نه په افغانستان کې رایج دی او شته، خصوصا په اطراف کې په سیمو کې کونډه د کور میراث ګڼل کېږي.
بله، که راسو دې ته چې په دې وروستیو کې چې اکثره میرمنې له دندو نه ګوښه شوي دي، هغه پخوا به دوی خپله نفقه خپله پوره کوله، مګر اوس نسي کولی، په کور ناستې دي. دا موضوع څومره د دې لامل شوی ده چې کونډه په زور نکاسي؟
معلوم ده چې کله ښځه خپل اقتصادي استقلال ولري، یعنی دا خود کفا وسیږي، دا پیسې ولري، دا ګټه ولري، دا کار ولري، که دا مېړه ولري یا ونه لري، کولی شي خپل ځان ته خپل اولاد ته نفقه برابره کړي. او کله چې مېړه یې هم نه وي په کور کې، یا شهید شوی وي یا ورک شوی وي یا بل کوم موضوع وي، او د هغې تر څنګ دا هم بېکاره شي په کور کې، نه نو د ټولنه هم دې ته مجبوروي، چې دا مجبوره ده چې باید لاړ شي نکاح وکړي، او کورنۍ هم دې ته مجبوروي، ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي، ته مجبور یې چې باید نکاح وکړي، او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې دې ته مجبوري دي چې ته باید نکاح وکړي. او ښځه چې ته خپل خود کفا اوسېږي، کار وکړي، روزګار وکړي، هغه عاید ولري، هغه خپل اولاد ته نفقه برابره کړي. اکثرا زموږ افغانې ښځې، زه د دې شاهد یم په خپله ټولنه کې، چې حتی یو ماشومې که په غېږ کې وي، زما خپله د ترور لورګانې دي، یعنی ماشومې په نس باندې پاتې شوی دی، اولنی ماشوم مېړه شهید شوی دی، مګر هغه ناسته ده، تر دا اوسه زوی زلمی دی، واده یې کړی دی، فاکولټۍ ولوسته، واده یې وکړي، ترور لور مې همدا رقم، یعنی دوه زمانې وو، یو یې په غېږ کې وو، یو په نس باندې وو چې مېړه شهید شو. نو خبره دا ده، دغه حالت کې زموږ افغانانې ښځې کوشش کوي چې کینی پښتنې کوشش کوي چې کینی او که دو ته هغه د خسرخیلو په کور کې د عزت په سره وکتل شي، نفقه یې ورکول شي، یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي، یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګار وي، نو دوی کینی. نو کله کله که به داسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته نفقه نه وي، ډوډۍ نه وي، دوی دپاره نه وي، نور مشکلات وي، نو دوی په زور باندې مجبور دی چې دوی کاشي. او اوس دغسې حالت ته شرایط په ټول افغانستان کې مساید، ځکه دي چې ټولې ښځې بېکاره دي. نو ښځې بېکاره دي، خصوصا کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي، ځکه هر څه په خپله غاړې وي، ټول مسولیت دوی ته ورپه سر وي، نو د دوی مشکلات ډېر زیات دي.
بله، د طالبانو نظام خو د میرمنو غږ نه اوري، نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو. د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدي هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه، هغه خپل ژوند ته پرېږدي، خپلې خوښې ته یې پرېږدي. یو میرمن چې په حکومت کې هم څه ونیسي ویلی، په کورنۍ کې هم څه ونیسي ویلی، په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې. دغسې کورنیو ته تاسو څه وایې؟
زما تغس کورنۍ ته پیام دا دی، هغه پښتنې خویندې دي، موږ هغه غیرتي خویندې چې غواړي چې خپل مېړه په نامه کښېني، خپل اولاد ته کښېني، که یو خسر او یو لیور په داسې حالت کې دې ته ډوډۍ ورکولی شي چې دا نکاح کوي، د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي، نفقه ورکوي، خو همداسې هم ورکولی شي. دغه کار د انسانیت له مخې وکړي، هغه د ورورې د مخ نه دې وکړي چې که ورور ژوندی وو او د دوه ورورۍ به سره د هغې د مخې دې وکړي، هماغسې د اولاد خپل اولاد وګڼي او ښځه د خپله خور وګڼي، او لکه څنګه چې خپل اولاد ته نفقه ورکوي، دې سره د نفقې په ورکولو کښې دې مرسته وکړي، د کار په جادولو کښې دې ورسره مرسته وکړي، د اولاد په تربیه کښې دې ورسره مرسته وکړي. دا به د انسانیت له مخې د دو غټه دنده همدا اوسي، بدون دې چې دی نکاح کړي یا نکاح ته باید مجبوره کړي، دوی دې پرېږدي چې په ارامه ژوند وکړي او خپلو اولادونو سره په خپل کور کې کښېني او خپل ژوند او روزګار مخې ته ویسي.
بله، که داسې ونه کړي، د جبر نکاح خو واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري، همداسې د جبر نکاح هم په خوشحالۍ سره بیا د سړی له هغې مېرمنې سره ژوند نه شي کولی، ځکه دا یې په زور ځان ته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې؟
ژوند خو مالمدره ترخېږي، هم دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده، په زور نکاح کړې ده، او هم هغه بله باندې چې ښځه یې نکاح کړې ده، دواړه ورسره ژوند نه کوي، هم هغه ښځه د لاسه ورکړه، ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي که دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه، دا په زوره نکاح شوې ده، د خپل مېړه سره بیا ښه وضعیت نه کوي، ځکه مېړه دا زمینه همداسې برابره کړه چې دا باید په زور نکاح کړي، او هم د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي، هم هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کښې، او هم دا ښځه چې نکاح کوي دغه وریرونه دا هم بیا ورته صحیح د تر په سترګنو ګوري، دوی هم بدې راځي. که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري، بیا سړي په کور کښې پلندر نه خوښېږي، قطن یې نه خوښېږي، پښتنو خو نه خوښېږي که سل وارې هم کاکا شي، دوی هم بیا ورته په درنه سترګه نه ګوري، نو طبعاً د دغه سړي ژوند ترخېږي، د دواړو ښځو سره، د دواړو اولادونو سره، هم د ورور اولادونو سره، هم د خپلو اولادونو سره. ښه به دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي، پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته ویسي.
بله، ډېره زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي، هغه که پیغلې نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی، خو بیا هم کیږي، لکه امدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی، هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی. د اسلام مبارک دین هر چا ته د حق د ورکولو امر کړی دی، نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطی کل ذی حق حقه، تاسې هر حقدار ته خپل حق ورکوئ. نو رابو شو دله چې د انساني چوکاټ په فضا کې موږ او تاسې وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري، هغه د اسلام مبارک دین په رڼا کې دي او که حتی د نورو ادیانو په رڼا کې دي. رابو شو موږ خپل اسلام مبارک دین ته چې زموږ کلتور او زموږ فرهنګ او دلته زموږ د دین مسله ولې داسې بعضې وخت کې اختلافات پیدا کېږي، لکه څنګه چې تاسې ویل چې کونډې ته په اسلام کې کوم حق شته که نه شته. کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده، په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري. په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن فی نفسها واذنها سماتها. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی، د بخاری او د مسلم حدیث دی. معنی دا ده چې کله چې هغه زنانه کونډه شي، هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري، د ژوند د تیرولو اراده ولري، د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري. نو په ده کې تاسې مداخله مه کوئ، په ده کې تاسې دېر لپاره مزاحمت مه کوئ، بلکې امر په دا دی چې د ده دپاره تاسې هم دغسې زمینه سازي وکړئ تر څو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپلې نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او د همسفر ځان سره په خپل نفس باندې وټاکي. راګوشو دله چې زمونږ په ټولنه کې او په افغانستان کې یوازینی لامل دا دی چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوی دی. په څه معنی تپل شوی دی؟ چې موږ له بعضې موضوعات علما چې دغه د تش په نامو علما دي، یا مثال د خبرې تاجران علما دي، دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړي دي چې د دو په کې تجارت رواني، د دو په کې فایده وي. هغه حقیقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دی، چې هغه د حقوقو دین دی، هغه د ټولو ادیانو ته د مراعت دین دی، هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دی، هغه مسلې دو موږ نه پټې کړي دي. ځکه که دا مسلې ښکاره شي نو د دو تجارتونه بندېږي دلته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ، نو نتیجه یې همداره چې صحیح حدیث دی. په دې حدیث کې کوم اختلاف هم د علماو نشته دی. کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي. متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه ناخبره دي، او دغه ظلم او دغه وحشت کونډې څه کوي چې ټول عموما په اوس وخت کې ټولې خزینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوي دي.
بله، پخوا خو داسې وه چې مثلا میرمنو تر یوه حده پورې خپل کار درلوده، وظیفه یې درلودله، یو څه یې ګټل. مګر کله چې جمهوریت نسکور شو او طالبان واک ته ورسېدل، میرمنې په کور کېنول سولې. دلته د کونډو میرمنو په ژوند کې ډېر زیات تغییر راغی. مثلا یو لیوار چې هغه سپین ږیری ده، دغه ورېندارې حتی د لور په ځای ده، هغه کونډه ده. دا نکاح کوي د دې لپاره وایي که ته ما سره نکاح وکړې، زه تا ته ډوډۍ درکوم، پوله پټی کې حق در کوم، او که نکاح ونه کې هیڅ شی نشته. دا په دغه رقم مجبوروي چې هغې سره نکاح وکړه. په دې هکله خبرې راته وکړي.
دغه متاسفانه او بدبختانه به ووایو چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فلحال حاکم دی، او د ده لوی لامل لکه څنګه چې ولا تاسې اشاره وکړه چې د زنانو دپاره د کار زمینه نشته دی، د ژوند زمینه نشته، د کار پرېږده، د ژوند زمینه ورته نشته دی. موږ او تاسې که متوجه شئ، د مکتبونو کې به د یو کیسه به د استادانو تکرار کوله چې د پخواني مشرکانو به زنانه ژوندۍ ښخولې. کستاسې په ذهن کې تاسو به موریدلی وي چې زنانه به ژوندۍ ښخه کړه. که فکر وکړو هغه وحشت د اوسني وحشت نه کمتر مال ښکاري، ځکه هغو به زنانه مثال وبې وژله، خدای نه خواسته او ختمه به کړه، خلاصه به کړه، یعنی هغه د ژوند پور به ورلنډ کړه. اوسني وخت کې خو دوی نه وژني نه ژوندۍ پرېږدي. یعنی په ده معنا چې د ژوند ټولې لارې، د ژوند ټول امورات یې په دوی باندې دومره راتنګ کړي دي، دغه ژوند یې په دومره راسخ کړی دی چې دوی واقعیت سره په هر معنا او په هر تکلیف سره او په هرې ستونزې سره باید دوی لاس ورکړي. او دلته یو سپینګیری سړي ته یا یو نهایت کې یو ماشوم ته، یعنی دواړه جانبه موږ لرو، یا سپینګیری سړي تر ځان په نکاح باندې حواله کې، او یا داسې یو ماشوم د ځان په حواله کې چې هغه ممیز نه دی، هغه نه پوهېږي د زندګۍ په چلولو باندې، هغه نه پوهېږي د ښځې په حقوقو باندې، هغه نه پوهېږي د ژوند په حقوقو باندې. نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فلحال دپاره د پخواني مشرکانو په څیر باندې زنانه وژل کېږي. ځکه وژل په دوه قسمه دي، یو فزیکي وژل دي، یو معنوي وژل دي. په افغانستان کې بدبختانه چې هماغه د 1500 کاله مخکې تاریخ تکرارېږي، افغانان دغه زنانه وس وژل کېږي په معنوي سکل سره. ځکه د دو ذهنیت وژل کېږي، د دو فیوچر وژل کېږي، د دو هغه ظرفیتونه او صلاحیتونه او کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نهاد لري، هغه ټول وژل کېږي. او ښځه صرف د یو پراپرټۍ په شکل باندې استعمالیږي، او کاغذ سپینګیری وي که هغه ماشوم وي، مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقې په خاطر، د یوې لخمې ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دله ورکول کېږي، د ورځې ور باندې دا شپې سبا کوي، ورځې شپې کوي، د ده په خاطر باندې مجبور و مکلفه ده چې خپل ځان داسې یو چاته وسپاري چې د هغې سره د ژوند تیرولو هیڅ چانس نشته. دغه مظلومه میرمن د ده نه غیر بله لار په افغانستان کې نه لري. خو د اسلام د مبارک دین په اساس د ده نه غټ ظلم، د ده نه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نورو مملکتونو کې بدانی شوي، لکه اوس چې په افغانستان کې روان دي.
بله، کله چې د یو حاکم نظام لخوا د میرمنو حقوقو ته پاملرنه نه کېږي، البته بدبختانه وایي چې په یو شمېر کلیوالو سیمو کې بیا په مخابره د زینو نارینه او تبر نور ملاسته پیدا کا نورم په خځو باندې ظلم کوي. مثلا د ورندارې په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو باندو کې دا اوس بیا ډیر سوي دي او ولاتې مملکت څنګه چې موږ تاسو مخکې وویل د خځو په کور کېنول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي. نو په دغسې یو وضعیت کې تاسو کورنیو ته څه ویل لرئ چې له یوې خوا طالبان به دوی ظلم کوي له بلې خوا تاسې اته دا په زور نکاح کوئ تاسو ویل به داسې کورنیو ته څه وي؟
دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه ده، ځکه چې دوی درته دا دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو، دوی دعوه کوي چې موږ په رسول الله ایمان راوړی دی، نو باید دغه ایمان په تمام معنا سره قبول کړي. نه دا چې فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آیا په بعضو مسلو ایمان نه وړئ په بعضو مسلو ایمان نه وړئ؟ لکه اوس افغانان دي که وخت زه به فقط یو مختصر اشاره وکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو میرمن راغله، اول ویل چې یا رسول الله زه نشم کولی چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کړم. نو هغې خاوند راغوښته، ورته ویل چې دا نه غواړي تا سره ژوند تیر کړي، نو اقبل الحدیقه وطلقها تطلیقه، هغه خپل حدیقه چې تا په مهر کې ورکړې وه هغه ونه بیرته واخله او دې ښځې له طلاق ورکړه. لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري، همدغه شکل باندې ښځه د خلع حق لري، ښځه کولی شي چې لاره جدا کړي. نو د دې ښځې نه بیا وروسته پوښتنه وشوه چې د دې اصلي وجه چې وه چې تا د میړه نه طلاق واغوستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضورداشت کې تا داسې یو کار وکړ؟ هغې وویل چې زما خاوند د قوارې نه جوړ نه و، د دې قوارې ته په لیدو ما نه شو کولی چې د سره زمین او محبت وکړم، ژوند تیر کړم، یا د ده حقوق ځای په ځای کړم، یا زما حقوق ځای په ځای شي. نو لهذا ما ونه غوښته چې زه د سره آینده ژوند وکړم، ما خلع واغسته او ما د دې سړي سره جداوالی اختیار کړ. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحدیقه وطلقها تطلیقه، پرېده یا دا ښځه پرېده، دا نور مه پازابوه. آیا که داسې یو ښځه نن محکمې ته رجوع وکړي، آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوندی شي؟ که داسې یو میرمنه راشي او محکمې کې وه چې زه د دغې میړه سره ژوند نه کوم، وجه چې داره چې دا بدرنګ دی، یا دا داسې دی، یا فلان دی، یا بستان دی، آیا دا ښځه به سنسار نه شي؟ خو معنا دا ده چې موږ په دین نه پوهېږو، موږ د دین څخه نه خبره یو، موږ د پیغمبر پاک مسایل نه خبر نه یو، بلکې زموږ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دوی څخه د دوی هغه برجسته شخصیت، د دوی هغه علمي شخصیت چې دوی ورباندې ویاړي، چې دوی ورباندې ناز کوي، د هغه نه په یو مرکې کې پوښتنه کېږي چې د نجونو مکتبونه به څه وخت خلاصېږي. هغه په ډېر متکبرانه، هغه ډېر په جاهلانه او په ډېر وحشانیت توګه یو خندا کوي چې دا خندې د افغانستان د زخمدیده او رنجیده ولسونو په زړه باندې یو بل داغو. آیا د اوسني وخت د افغانستان دغه مظلوم خلکو باندې دا خندا، دغه د افغانستان بدبختۍ، دغه د افغانستان اوسني حالتونه، دغه سیلابونه، دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوي دي، دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دی چې دوی دغه متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه؟ نو معنا دا ده چې دوی هیڅ قسم لیواله نه دي، د دوی په حاکمیت کې به هیڅکله حقوق د ښځو له ورکړ نه کړ شي، بلکې به هیڅکله دا ښځه په انسانیت ونه پیژندل شي، هیڅکله به ونه شي. ځکه چې ما د دوی دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله، هغه تاسو هم لیدلي وي، هغه به د ملت هم لیدلي وي، چې د ده دغومره په جاهل شکل سره چې انسان د دوی د نظام برجسته غړی دی او د دوی د نظام برجسته عالم وي، نو دا د عناد او د بغض او د کینې هغه ډکه خندا وه چې د یو قشر سره دوی لري. واقعا زه مایوسه کېږم، خو موږ به د الله رب العزت څخه نه مایوسه کېږو، الله څخه امید لرو، ځکه چې الله پاک د کافر نظام سره ګوره کومک کوي، خو د ظالم نظام سره کومک نه کوي. او دو د افغانستان په دغه 40 میلیونه یا څه کم 40 میلیونه نفوس کې، په نیم نفوس باندې یعنی 40 میلیونه وګړو باندې د ظلم او د وحشت دغه توره د دو په مرۍ باندې ایښې ده، او سات په ګړي حلالوي، سات په ګړي باندې وژني. امیدواري مې دا ده چې انشاءالله چې الله پاک به دو ته نوره مخه نه ورکوي، د خلکو زړونه ونه تور شو، د دو جهالت، د دو دغه حماقت، د دو دغه رزالت چې د ښځو په وړاندې باندې کوي، دا ډېر یو قوي او تور داغ دی د علماو په لباس باندې. متاسفانه چې دو علما نه دي، متاسفانه ویم چې دو علما نه دي، خو د علماو په لباس باندې یو تور داغ دی.
په اخر کې به دغه کونډو میرمنو ته هم یو څه خبرې ولرو، هغه چې همدا اوس په ډېر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي، دوی هیڅوک نه لري چې دوی څخه ملاتړ وکړي، نه په نظام کې، نه په کورنۍ کې، دوی په زور نکاح کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی ته به څه ووایو؟ مونږ
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی، هغه میرمنو ته زمونږ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دو شپې سبا کوي، د ژوند دروازې ورباندې بندې دي، د کار دروازې ورباندې بندې دي، بلکې د دو د ژوند حق اخیستل شوی دی، د دو ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره، په حتمي شکل سره. دا باید یا یو سپینګیري ته کینی په جبري او په حتمي شکل سره، دا باید یو ماشوم ته کینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی. دو دې ته تیار دي، بلکې زه داسې وایم چې دا تیارې د دو د راروان نسلونو سره جفا ده. دغه مېرمنې باید خپله مبارزه وکړي، هغه نړیوالې ادارې باید راویښې شي، هغه نړیوالې ادارې خپله خاموشي باید نوره ماته کړي، هغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دي په خارج کې اوسېږي، په نورو مملکتونو کې اوسېږي، هغو باید د دو په وړاندې باندې آواز پورته کړي. نور د خاموشۍ نه څه نه جوړېږي. او بل دا ده چې الله ربالعزت په قرآن کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. الله پاک هېڅکله د یو قوم کې تغیرات نه راولي، کله چې دا قوم خپله په ځان کې تغیر راونه ولي. نو په خپله په ځان کې تغیر راولو یوازینۍ لاره مبارزه کول دي، یوازینۍ لاره خپله خاموشي ماتول دي، یوازینۍ لاره د غلامۍ او د بندګۍ دغه زنجیرونه شکول او ماتول دي. دا ګوره دا کومې کونډې دي؟ دا هغه کونډې دي چې دغه جغرافیه په خاطر خپل میړونه د لاسه ورکړي دي. دا اکثریت هغه کونډې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل مړونه د لاسه ورکړي دي. دا هغه کونډې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ د پاره خپل مړونه د لاسه ورکړي. نن په تیارو کې ناستې دي، نن یوې لقمه ډوډۍ ته حرارې پاتې دي. بیا متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمېر افغانان دغه شته او حاکم نظام د پاره لابیګیري کوي. شرم دی د دو د پاره، مرګ دی د دو د پاره چې هغه کونډې او هغه یتیمان چې د خپل مشرانې د همدغې د زمونږ او ستاسې د ناموس د پاره، د دې د تحقق د پاره او د افغانستان د جغرافیه د ساتلو په خاطر یې خپل ځانونه قرباني کړي دي، او کونډې د افغانستان دغه غافل ملت ته پرېښې دي. نو الله ربالعزت د دو په حال باندې رحم وکړي، او د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې مبارزه وکړي تر څو زموږ آواز هم نړیوال واوري، او نړیوال هم خپل خاموشي په دې برخه کې ماته کړي، او بلکې قانوني مداخله وکړي، او د دغه د خلکو د حقوقو اعاده وشي، د دو د حیثیت اعاده وشي، او د دو د شخصیت اعاده وشي.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
بایزت او سلامت اوسئ. ښه چاري.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، یو بل درسی ساعت مو هر کله کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او جغرافیه تدریسيږي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. د لسم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا و چې ښوونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 300 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډېر هغه مسافر دي، او د هوا په بدلېدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنېږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو، او هغه اوبه دي. په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته د اوبو دوران بیانوي. ښوونکی به دا راته وایي چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی، او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجودې دي.
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل، د ځمکې په کره غونډار کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي، چې د دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته ور وګرځي. چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کیږي. اوبه په طبیعت کې په دریو بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول، د ګاز حالت، اوبه د تودوخې په سبب په براس بدلیږي او هغه وخت د ګاز حالت غوره کوي. دوهم، جامد حالت. اوبه د سانتیګراد له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلۍ، کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. درېم، مایع حالت. اوبه هغه وخت په اوبلنه مایع بڼه باندې وي چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو، یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسپیر، اوبو هایدروسپیر او حیاتي کره بیوسپیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په براس بدلیږي. هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خواته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایطو له امله د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشباع کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼې شي او د تکاثب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري. د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي، وروسته د ورځې په شکل ځای نیسي او بیا کله چې د باران شرایط مساعد شي بیرته د باران په شکل همدغه محیط ته راځي. د باران څاڅکې چې کله ځمکې ته راشي په بېلابېلو بڼو جریان مومي. یو څه ډېر ژر په خاورو کې جذب او ځمکې ته ننوځي. یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براز او هوا ته ځي. یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي، یعنی ترانسپایریشن کیږي. د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي، ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي. هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي تر ځمکې لاندې اوبه زیرمې جوړوي. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر ځمکې لاندې اوبو سره یو ځای کیږي. ځینې وختونه تر ځمکې لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي. د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي، خو د دا ډول اوبو بیرته راګرځېدو یوه غوره بیلګه ده. نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هره کړي یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي. د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري.
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی، خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بېلابېلو برخو بهیږي. چې د دې جملې په ځمکه کې جذبېدل د نباتاتو لخوا جذبېدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي درنو زده کوونکو درسي سات ته خراغلاست. تیر اونۍ موږ او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست. خوونکی دارته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو وات برېښنا د تولید لپاره سکی چوي وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ وو او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی. نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو. دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو د ډبرو سکرو یا سنگزغالو کان دی. لکون کې به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمینی اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترینه کار اخیستل کیږي.
د کرکر د ډبرو سکرو کان، د کرکرو کان د پلخمري ښار څخه 10 کیلومتره لري جنوبي ختیځ ته د کرکر له غره سره پروت دی. د دغه کان د ډبرو سکرو ټول اندازه چې هر پوړی 2 یا 3 متره پیړوالی یا غرسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی. په سکرو کې پارک شته، یو شمیر سکاره خام سکاره یي او یو شمیر سکاره پاخه سکاره یي. دغه خام سکاره ډېر دود کوي او زیات کاربن تولیدوي، خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډېر دود نه کوي. دغه کان په 1450 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو چې د دغو سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي، بیا په خلکو باندې خرڅوي. خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکمه قوه ډېره مصروفه ده، نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه دغه سکاره استخراجي، بیا د ټن پر حساب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي. په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه ها خواته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخي له زیات وخت څخه د تیرو 15 شلو کلونو څخه د اشپشتې د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناطقو کې چې یخ زیات دی د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1450 هجري لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټنو څخه زیات سکاره ایستل شوي دي، چې دا ډېر لوی رقم دی. 3800 ټنه. نوموړی کان د پلخمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه یې اهمیت زیات دی او د هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي تر څو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي. بله ګټه یې دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دي. کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دي. یو د کرکر ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دی، بل د اشپشتې د ډبرو سکرو کان همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دی. نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلخمري د سمنټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټې اخیستنې لپاره آماده شوي دي، بیا ګونۍ ته شوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
خون کې مو واورېدل چې د کرکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دا دی چې په بلخمري کې د سمنټو په تولید کې ترینه استفاده کیږي. له همدې امله په دغه ولایت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت راکم کړی او کیفیت یې ورته لوړ کړی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 10 ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافیه وار دی. خونکي په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راته ویل چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره وخت نا وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافیې د درسونو په سلسله کې په دولسم ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو. په دې برخه کې ښوونکی راته وایي چې د سرحدي نقطې له مخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بیلیږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختیځ سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې شته، د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ، او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوي دي. د پامیر او واخان لوړه سطح چې د سمندر له سطح څخه 6000 متره لوړوالی لري، د امو او د سند د سیند ترمنځ بیلیدونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطح د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغانی ساحه چې ډیر لږ بر لري، د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډیرې مودې څخه د بحث لاندې و. د 1803 او 1808 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیتېدل، ټاکل کېدل، د شمال ختیځو سرحدونو هم خبرې وشوې. خو څرنګه چې د امو د سیند سرچینه په څرګند توګه معلومه نه وه، نو په دې برخه کې څه ستونزې وې، ځکه ځینو فکر کاوه د امو سیند د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروري وه. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1895 میلادي کال کې چې د 1202 مریز کال سره سمون خوري، د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران، میجر جرلو د انګلیسان د هیئت مشر، او فیفرو شوایکوسکی د تزاري روسیې د هیئت مشر وو. د کوچنی او لوی پامیر په سیمه کې په مذاکرې پیل وکړ. دغه مذاکرې نه میاشتې اوږدې شوې. په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل شو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل. د پامیر او واخان په ساحه کې یې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بل سره نښتې. نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي، نو واخان یې بې پوښتنې افغانستان ته ورکړه. د پامیر سره دې کرښه د زرکول د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري. د روسیې دولت دغه کرښه د 1918 کال د مارچ په میاشت کې ومنله. په دې ډول واخان افغانستان ته د نړیوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو. روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې له خوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې. په 1949 میلادي کال کې د چین د ولسي جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکرې یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د بادشاهي په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پیل شوې. په 1946 مریز کال کې چې د 1955 میلادي کال سره سمون خوري، موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ تثبیت شي. نو له همدې امله شمال ختیځ سرحد چې د یولي له درې څخه د یو کوس په بڼه د کلیک تر غاښه پورې چې د واخجیر غاښې په جنوب ختیځ کې پروت دی، د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 کیلومترو په اوږدوالي د 1903 کال د زمري په میاشت کې په پنځه ډول د پیلرونو په نصبولو علامه گذاري او تثبیت شو.
کې درنوز د کونکو په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمن سرحدي سیمه په 1946 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه‌شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه‌شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
پتی چمن دی ماں جب سرود تو جان لگی کن خوشالی سبا بیتا پخا پتی چمن دی ماں جب سرود تو جان لگی کن خوشالی سبا بیتا پخا خوشال سبا چمن با کړی خراب پورا خزان چې آشیش چمن با کړی خراب پورا ار یو بلبل ها یو ګورا پر سوار کنه خوشال سبا به تپ پد چمن دی با چچ خوشال سبا باد اجل چیا والا شری د جهان پرکم باد اجل چیا والا شری د جهان پرکم نب پسودی نب شرک ملا جانگی نب شان سبا میرا نب پسودی نب شرک